السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د ماښامنۍ خبرې مجلې ته مو زه نوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبیدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان سیمې په سلیمانیه ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون دغه راز ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. د پوهنتون په کابل کې لیکلی چې طالبان په تیر اګست میاشت کې کابل نیولی دی، خپل فعالیت درولی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی وایي د 2021 میلادي کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې روغتیایي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19-2000 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. یو این ډی پی په یوه ټویټ کې ویلي چې د دغو ناروغانو 950 نارینه او 140 ښځې دي. په پکتیا کې د پکتیا غږ راډیو خپلې خپرونې ودرولې. د پکتیا غږ راډیو د خپرونو مدیر ذبیح‌الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله یې نور نشوی کولی چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د ښاغلي ایوبی په خبره په پکتیا غږ راډیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا 40 کسانو کار کاوه. اوکراین وای په تور سمندرګي کې د روسیې یو بیړۍ په کروز توغندوی وښته او هغه داسې مهال غیر فعال کړي چې موسکو غواړي د جګړې لوري د اوکراین پر ختیځ دونباس سیمې متمرکز کړي. د دې سیمې په بندري ښار کې تر اوسه سخته جګړه روانه ده. له بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنرۍ وایي نږدې 15 میلیونه اوکراینیان په 500 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې له خپله هېواده وتلي دي. دغه کمیشنرۍ نن وویل هېواد د تښتېدونکو 90% ښځې او ماشومان دي. ملګري ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید د دې سبب شوی دی چې په ډېرو مخ پر وده هېوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هېوادونو کې بیا دې جګړې د خوراکي موادو او انرژۍ په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هېوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلی دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.14، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.18، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.18، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.22، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.22.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري او وړاندې به په خبرونه کې د موضوعاتو تفصیل واوري. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړې ده. یو شمېر زده کوونکي دغه اعلان ته خوښ دي، خو وایي دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
مونږ آنلاین درسونه ته نه سره رسیدلای ځکه د ډېر سختي کارو چې مونږ حضوري درس وایو.
له طالبانو د نجونو زده کړې ته د اجازې ورکولو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم له طالبانو وغوښتل چې ټول ښوونځي د نجونو پر مخ بیرته پرانیزي.
د ښوونځیو د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوه کړي، ځکه په هیڅ اسلامي هېواد کې د ښځو ښوونځي نه دي بند شوي.
د پکتیکا اوسیدونکو د نجونو په ګډون د ځوان نسل لپاره د زده کړو په ګډون د ښو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي.
دی ولست خپل تعلیم را مخته کی کاغه د جنکو د جوی هتا تر شپګه مخ یو ماشوم یو جلکی خپل نموم نشل کله.
افغانان د افغانستان بانک وروستي پریکړه خوښ دي چې له دې وروسته خلک کولای شي خپل تنخواوې له بانکونو وباسي، خو د دې پریکړه د عملی کېدو غوښتنه هم کوي.
اعتماد په بانکونو باندې ډېر شي، ځکه تیرو اته میاشتو کې پر بانکي سکتور باندې هغه اعتماد بیخي له منځه تللی.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان امریکایي پونتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. د پونتون په یو اعلامیه کې ویلي چې د نوي جذبیدونکو محصلانو لپاره به د عراق په کردستان، قرغزستان کې د منځنۍ آسیا په امریکایي پونتون او همداراز د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. د پونتون لکه چې د تیر کال په اگست میاشت کې طالبانو کابل ونیو، په کابل کې خپل فعالیت درولې، خو بیا هم ژمنه کړې ده چې د انلاین لارې به خپلو محصلانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نور بل خپل خبرې واورو.
د کابل اوسیدونکو شلکلنی لیدا هیله درلوده چې د دولسم ټولګي لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي، خو یې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سمې د هیلي مړاوي شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیکنه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې دی ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نه رسیدلای، ځکه دلته آنلاین درسونه ډیر سخت دي، ستن سره مخامخ دي انټرنیټ، او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زمونږ درسونه زمونږ هیله ټول په نیمګړی پات شوی دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې په راپور کې خبر شي، وايي په اوسنۍ حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی.
در حالی که از اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمیر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو د اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون د اقدام به د ځوانانو له هرکلی سره مخ شي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
در پداس حال که دچی تازه د افغانستان لپاره امریکایی پوهنتون د نوی تحصیلی کال لپاره د محصلینو د جذب نوملیکنه پیل کړي. د افغانستان امریکایی پوهنتون د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې نوی جذب شوی محصلینو ته د عراق، کردستان په سلمانیا، په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا امریکایی پوهنتون او د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو فرصت برابر شي. په ویلامی کې ژمنه شوې چې له افغانستانه به هم په انلاین ډول محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. پیلامه کې د غشن راغلی چې راتلونکو کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څنګه هم پرانیستل شي. لدین وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلی و چې د وی هوکړې لمخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2006 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول له افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې و چې ښایي طالبان دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلند وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوی چې په افغانستان کې دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅه روانې دي چې یو خوندی ځای ته انتقال شي. خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستان وېسل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلوال حمله کړې و چې لامل یې لږ تر لږه 10 وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې دغه ډلې د یو شمېر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نوي محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه خزینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولې اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او کنه.
او لښ پیغام ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوی بندیز د لری کولو د غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د نجونو پر مخ د ټول خونځي بیرته پرانیزي. نور به په دې رپورت کې واوري.
لشپګم ټولګي پورته د افغان انجنونو زده کوونکو خوندزي ولې تړلې دي. د طالبانو دا اقدام په افغانستان کې اول د غهواد بهر بیلابل او پراخ خبرګونونه راپارولې دي او رازبلې ته مخ په ډېرې دودي. تازه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دی ویلا مې په خبرولو له طالبانو غوښتي چې د دغه انجنونو پر مخ د زر تر زره د خوندزیو دروازې پرانیزي. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د دارالانشا غړي او د افغانستان د ولسي جرګې د معارف او فرهنګي چارو کمیسیون پخوانی غړي سایرې شریف ازادي راډیو ته وویل
د خوانځیو د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوه کی، ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې د ښځو خوانځي نه دي بند شوي. نو طالب باید موږ ته ځواب ووایي چې په دینی لحاظ په اسلامي ارزښتونو کې سیاسي مسایل وي هم که نور مسایل په دې کې دخیل وي، ځکه په دې قرن کې چې مکتبونه په مخ باندې بندیږي.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر چې د مسؤلینو په خبره خپلواک دی او د یو شمېر افغان میرمنو په نوښت جوړ شوی، لڅوار کلونو را په دیخوا په افغانستان کې او له دغه هیواد بهر په یو شمېر هیوادونو کې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعالیت لري. د دې بنسټ یوې بلې غړې قدسی همت ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې نیمایي برخه ښځې چې بې خوبه نه پاتې سي، نو د پاتې برخې نارینه او خو خامخا درې 50% بې تعلیمه پاتې کیږي. اوس خو ستاسې په خبره اسلامي نظام هم حاکم دی، نو په اسلامي نظام کې خو چې تاسو یې واکمنان یا څوک غلط او د اسلام احکامو سره خلاف کار او عمل هم نسي ترسره کولی، نو په کوم شرعي دلیل ښوونځی بندوئ؟
په ورته وخت کې د عدالت او پراختیا په نوم یو ګوند هم نن په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغه ګوند د سیاسي کمیټې رئیس سید علي حسیني ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه تا حال
لبل مرغ تر اوسه پورې د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل نه اسلامي توجیه لري او نه ملي او فرهنګي. نو د ټولو خلکو غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي.
مکاتب دختران باید باز شود.
خو د طالبانو د پوهنې وزارت وایان عزیز احمد ریان په دې اړه د وزارت پخوانی دریځ بیا تکراروي.
ومنه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د معطلې پریکړه د اسلامی امارت د مشرتابه په شورا کې صحیح و. هر وخت د اسلامی امارت رهبری حکم وکي د پوهنې وزارت چمتو دی په هغه ورځ باندې د هیواد د نجونو ټول ښوونځي له اووم تر دولسم ټولګي پورې پرانیزي.
د یادونې وړ ده چې طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځ یې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرېنښودې چې درسونو ته کښېني. بېلابېل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. مخکې تر دې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشرې هي دربار ازادي راډیو ته ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته پاملرنه د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرست اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږ مترو اوریدلای شئ.
د پکتیا غږ رادیو خپلې خبرونه ودرولې. د دې رادیو د خبرونو مدیر ذبیح الله ایوبی نن ازادي رادیو ته وویل د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله نور نشوي کولی چې خپل فعالیت مخ ته یوسي.
د پکتیا غږ رادیو کې تقریبا د شلو په شاوخوا کې خزینه او نارینه کارکونکو کار کولو او خپل په بیلابیلو برخو کې خپل نشراتي فعالیت ترسره کاوه. په دې وروستیو کې د یو لړ ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله ونه شو کولای چې خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. نو اوس د موقت لپاره دغه رادیو خپل نشراتي فعالیت ودراوه و متړله. نو که په راتلونکي کې بیا هم زمينه برابر شوله، ان شاء الله خپل فعالیت به پیلو.
پکتیا غږ د افغانستان له ملي راډیو وروسته له لومړنیو راډیوګانو څخه و چې شاوخوا 10 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات اپیل کړی و. د افغانستان د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته په دې هیواد کې له 623 رسنیو څخه 313 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وزګاره شوي دي یا له ویرې خپلې دندې پرېښې دي. افغانان د افغانستان بانک وروسته پریکړه ته خوښ دي چې ویلي دي له دې وروسته خلک کولی شي خپله بشپړه تنخوا له بانکونو وباسي، خو په عین حال کې یو څه شک هم کوي چې آیا دغه پریکړه به عملا پلی شي.
د دولتي ادارو یو کارکونکو فاخره محسنی خوشبینه ده چې د دې وروسته کولای شي خپل ټول معاش یو ځای له بانک واخلي، خو باور نه لري چې د افغانستان بانک دا پریکړه دې د خصوصي بانکونو لخوا عملی شي. د نوموړي په باور خصوصي بانکونه د افغانستان بانک د پریکړې خلاف او د خپل شخصي ګټو پر بنسټ خلکو ته د دوی پیسې ورکوي.
دا ډیره خبره ده. هیله مند یم چې دا فرمان د ټولو بانکونو له لوري په رښتینی ډول پلی شي او د پریکړې د پلی کېدو د څرنګوالي لپاره نظارت هم وشي، ځکه دا ډول پریکړې د ځینو بانکو له لوري نه عملي کیږي.
د افغانستان بانک چارواکو پرون چهارشنبه اعلان کړی چې د تنخواه حساب لرونکي له دې وروسته کولای شي خپل ټوله تنخواه په یو وار له بانکونو ترلاسه کړي. عبدالله احمد زای چې په کابل کې د یوې خصوصي ادارې کارکوونکی دی، په دې اړه خوشاله دی.
نا محدودیت لري کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډیر شي، ځکه تیر اته میاشتو کې پر بانکي سکتور باندې هغه اعتماد بیخي له منځه تللی، نو دا به وکولی شي چې اعتماد سازي بیرته منځته راسي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بانکي خدمتونه محدود شول او له زیاتو هڅو سره سره د بانکونو هر پیرودونکي یوازې په یوه اونۍ کې د 1500 افغانیو یا 1400 ډالرو د ایستلو حق درلود. دې چارې خلکو ته ډېرې ستونزې رامنځته کړې او د خپلو پیسو د ایستلو لپاره یې په ساعتونو په اوږدو کتارونو کې په انتظار کې وخت تیراوه. د دې سره ازادي راډیو یو مکتوب ترلاسه کړی چې ښایي د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري معاونیت د تشکیلاتو او ماشونو کمیسیون د مرکز او ولایتونو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ته د دوی د تنخواګانو تر څنګ له 15,000 تر 40,000 افغانیو امتیازي تنخواګانې هم په نظر کې نیولې دي. دا مکتوب چې د حمل میاستې په 18 نیټه صادر شوی، په کې راغلي چې د ټولو دولتي ادارو رئیسانو ته بشل او امیرانو ته به 15,000 افغانۍ امتیازي ماشونه ورکول کیږي. هڅه مو وکړه چې د یاد کمیسیون غړي راته دا مکتوب تایید کړي، خو بریالي نسو. خو د افغانستان په مالی وزارت کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دا مکتوب رښتینی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د عادي دولتي کارکوونکو ماشونه د پخوا په پرتله په مراتبو کم شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوکراین وای په تور سمندرګي کې د روسیې او بیړۍ په کروز توغندوی وشته او هغه داسې مهال غیر فعال کړي چې مسکو غوړي د جګړې لوري د اوکراین پر ختیز دونباس سیمه متمرکز کړي. د سیمه په بندري ښار کې تر اوسه سخت جګړه روانه ده او تر اوسه روسي ځواکونه نه دي توانېدلي چې پر دې ښار بشپړ ولکه ټینګ کړي. لبل خو ملګری ملتونه وای پر اوکراین د روسیې برید د سبب شوې دي چې پر ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون په یو راپور کې وویل چې په بې وزله هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. ګوتریش زیاته کړه چې د انرژي وبخې چې د نړۍ شپږ دېرش هیوادونه خپل نیمایي غنم له روسیا او اوکراین څخه واردوي. هغه خبرداری ورکړ چې په خوارو هیوادونو کې د خوراکي موادو د بیې زیاتېدل او د انرژي د قیمتونو لوړوالی ښایي د اجتماعي سیاسي بې ثباتۍ سبب شي. او اوس هم بیرته راګرځو د افغانستان یوې موضوع ته. په کابل کې د خیر ښېګڼې یو شمېر کسان نو یو نوی خوځښت پیل کړی چې په راتلونکو دریو میاشتو کې د 100 جوړو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړي. هغو کسانو چې د دغه ډله ییز واده لپاره نوملیکنه پیل کړې ده او دغه ټولنیز فعالیت لپاره د ټولنې او یا بنسټ په چوکاټ کې کوم رول نه لري. ازادي راډیو ته وویل چې د دې اقدام مخه د لوړو لګښتونو پر وړاندې د مبارزې فرهنګ ته وده ورکول او د ځوانو جوړو ملاتړ دی.
په پلازمینه کابل کې د خیر رسوونکو افغانانو یوې ډلې هڅه پیل کړې چې د 100 ځوانو جوړو ډلې زواده وکړي. دوی چې دغه ټولنیز فعالیت لپاره د ټولنې او یا بنسټ په چوکاټ کې کوم نوم نه لري وارد مخه د ودونو لپاره نوملیکنه پیل کړي. دوی وایي اقتصادي ننګونو ته په کتو سره هڅه کوي چې د ودونو په مراسمو کې د لوړو لګښتونو سره د مبارزې کلتور ته په وده ورکولو سره دغه حرکت ته دوام ورکړي. د ځوانو جوړو ملاتړ د دې ډلې بل موخه ده. د دغه ډلې د اماړیکو مسول محمد باخر ازادي راډیو ته وویل
موږ هڅه کوو چې دوی د واده پروګرام په پوره شان او درناوي او د اسلامي احکامو پر رعایت په پوره دیني او اسلامي فضا کې ترسره کړو. موږ هڅه کوو چې دوی لپاره یو څه مهر چمتو کړو.
تا ټاکل شوی چې د سلو جوړو د ډلیز واده د مراسم د روان کال د سرطان میاشتې پاتې ویشتمه نیټه په کابل کې ترسره شي. د خیر رسوونکو افغانانو دغې ډلې له دې وړاندې هم په کابل کې د ډلیزو ودونو دوه مراسم ترسره کړي، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ سره سم دوی له افغانستانه ووتل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه هغو کسانو سره هم خبرې وکړو چې دغه ډلیز واده ته یې نوملیکنه کړي او یا کوي، خو له هڅو سره سره بریالي نه شو.
په همدې سره د دې خبرونې دوهمې برخې ته رسیدلی یو. زه نوریا سنوریل تاسو اجازه غواړم، خو زما له همکار اسدالله لودین سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا، السلام علیکم. د خبرونې د برخې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دلته مو درته دوه راپورونه راغونډ کړي، وروسته به واورئ چې په کندهار کې یو ډول نباتي آفت لګیدلی چې بزګران اندېښمن کړي دي، خو په سر کې درته دا وایو چې د پکتیکا اوسیدونکي د دوی ځوانانو ته د کار او زده کړو د مناسبو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. بل لوري ته ځایي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي مدني فعالان او قومي مشران غوښتنه کوي چې د دوی اولادونو ته د زده کړو او کار کولو مناسب فرصتونه برابر شي. دوی د نجونو د زده کړو په اړتیا هم ټینګار کوي او وایي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د اجازه ورکړل شي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د پکتیکا اوسیدونکو له چارواکو دا هم غواړي چې مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د خپلو مسلکونو کې د کار کولو زمینې برابرې کړي. د پکتیکا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکی فضل غنی وایي
افغانستان تر روډ تر بلڅ تر نلکی تر کاریز تر هر څه چې کوم مرسته روانه دي دا ولس مرسته ته اړتیا نه لري، باید دی ولس ته خپل تعلیم را مخته کې کاغه د جنکو د جنکو په بابا نه چې کوم مولای صاحبانو پریکړه کړې ده چې دا به تر شپږم وي، هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نوموم نشي لیکله، بیا به هتا ډاکټر څنګه جوړي. دا لازمی ده په هر چا فرض ده، باید دا حقوق که طالبان دي که عام خلک دي که هر څوک دي که کوم لاسوانه لري باید له دغو سره سم مشوره او مایده وسی.
مدنی فعال جان محمد مبارز وایي چې د پرمختګ او سوکالۍ یوازینۍ لاره علم او پوهه ده او اوسنۍ حکومت باید د ځوانانو زده کړو ته جدي زمینه برابره کړي.
د امارت اسلامي څخه مو غوښتنه ده چې دغه فارغ تحصیل محصلین ورونو ته د کار زمینه برابره کړي، دوی ته په خپلو مسلکو کې ښه ښه وظیفې برابره کړي تر څو دوی ناامیده نشي، ناهیله نشي او د افغانستان لپاره یو د خدمت جوګه وګرځي.
د زده کړو ترڅنګ د کورنۍ غوښتنه دا هم ده چې اولادونو ته په هغو برخو کې چې دوی لوړې زده کړې کړې دي د کار کولو زمینه برابرې شي. قومي مشر حاجی عجب خان وایي
نو خو هغه شاید د دوی خوښه وي او هغه وظیفې ورته ورسېږي، هر سړي ته په جلا جلا خپلې وظیفې رسېږي، یو به انجینر وي بل به بل شی بل به بل شی بل بل به شی. مقصد دا ده چې د افغانستان په ټولو سره جوړ کړو، په ټولو باندې حق لري چې موږ خپل بچیان ورته معرفي کړو او ور یې کړو.
د شخیل آباد ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبداللطیف اموایی چارواکي د مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د کار کولو فرصتونه برابر کړي او په هیواد کې د زده کړو امکانات ډیر کړي.
نیماله دغه ټول چارواکو دا هله ده چې تل تر تله دغه نورو خلکو ته هم دغه وظیفې پیدا شي او دغه نور په نورو خلکو باندې هم دغه تعلیم وکړي او وطن را جوړ کړي او وطن هم جوړ شي. د نورو خلکو مونږ دا هله ده چې خپل بچیان دي اول زه بیا نورو هم دغه تعلیم ته ورکو چې وطن جوړ شي. وطن په قلم جوړیږي نه په توپک جوړیږي.
بل لوري ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د زده کړو د ښو شرایطو او د کار کولو لپاره د مناسبو زمینو د برابرولو په لټه کې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل
د پکتیکا ولایت ټوله اداره انشاءالله په دې لټه کې ده، انشاءالله ځوانانو ته انشاءالله د کار زمینه برابره کوي، انشاءالله په دې کوشش دي انشاءالله که خدای کو ځوانانو ته د کار زمینه برابروي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د ناامنیو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې د زده کړو او کار په ګډون د ژوندانه ډېریو اسانتیاوو ته پوره لاسرسی نه لري.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش مېرې ته لاند پیغام ثبت کړئ. 00 22 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو 00 22 11 24 15.
د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د غنمو په کښتونو د جړی او سرخک پونم نباتی آفات ګډ شوی او د کروندګرو په وینا ک پر وخت مخنیوي و نشي دغه آفات نور سیمو ته انتقال دی شي او د غنمو کلنی حاصلات به زیانمن کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
حق محمد د کندهار په دامن ولسوالۍ کې پر خپل ټوله ځمکه غنم کرلی، خو اندیشنه یې دا ده چې تازه د غنمو په کښ کې د جړی او سرخک پونم مرض ورګډ شوی او شایي د نور کلونو په چیرې سږ کال هم د غنمو فصل د دې آفات ښکار سي.
دولت خو نه کښې لا کړی دی سرخي خو یو مرض دی دلته راسي پر د غنمو باندې، یعنې د غنم په 100% کې 80% تاوان ورته کې د غنم داسې ده. مګر دولت هېڅ مراجعه نه ده کړې د غنمو په باره کښې، بالکل نه ده کړې په هېڅ دغه کې. معنا دا دی اوس خو دا مریضي چې راغلې ده یا دا د غنمو یا دا نورو انسانانو تر اوسه ښه نه دی کړی، نو دوی وایي موږ یو دغه کوو نو ولا والم چې څه به وکړي.
د بسم الله په نوم د دامان ولسوالۍ یو بل کروندګر د جړی او سرخک په نوم د دې نباتي آفتونو علت د موسمي هوا تغیر بولي.
دغه سرخی چې ده دغه د بنج آواز موږ وایي پیدا کېږي، یعنې د خلکو چې پخوا موږ ته ویلي وایي د بنج آواز خو پیدا کېږي خبره، نو دغه ده چې راپورت چې د غنمان وینې داسې کې لکه نری وریجې شرای وخوري.
په کندهار کې هر کال د غنمو د حاصلاتو ډیره برخه د نباتي آفتونو له امله له منځه ځي، چې د دې ولایت کروندګر سږ کال بیا اندېښنه لري چې که د نوي آفت مخه پر وخت ونه نیول سي او په دې برخه کې حکومت مرسته ورسره ونه کړي کلني حاصلات به زیانمن سي. فضل الدین د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی:
غنم کمزوري کوي د کارې باسي، داسې چې اوس چې دا رقم پاتې شي د وایو شي اوس خو سمېږي کنه، نو برخه کمزوری کوي، نو چې خپل سر یې وکړي هغه به نو خامخا تاوان کوي چې یو ترتیب نه وي ورمعلوم، یا چې داسې یو ترتیب یې ورمعلوم وي یو څوک یې ور وښي وکړي، دا خو بېخي ښه خبر ده چې یو موږ ته یو شی راکړي چې دوا یا داسې یو شی چې د غنم دپاره پر وې پاسي وي یا په اوبو کې ور ایلاکو داسې دوا چې د مرض څه یې وساتي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د نباتاتو د ساتنې او قرنطین مدیر ذبیح الله زیارمل د اصلاسو تخمونو نه کرل، د کروندګرو له لورې د خپل سرو درملو استعمال او کښتونو ته په زیات اندازه د اوبو ورکړه د نباتي افتونو لاملونه یادوي، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره د همکارۍ په برخه کې د اوس لپاره څه په لاس کې نه لري.
موږ په دې بخش کې بزګرو ته عامه آګاهي ورکړې ده چې د تیرو کلو په څیر باندې مې دونه امکانات سږ کال نشته دي چې موږ ته په کافي اندازه باندې بودیجې چې موږ د ژمي کنټرول یا په ژمي کمپاینونه ترسره کړو. حتی داسې حالات راغلی دی چې موږ دوی ته توصیه کړې ده خو هغه تاوان و هغه موږ دوی ته ویلي چې تاسو پخپله دغه د نسخې په شکل دا په بازار کې رانیسئ. دوی ته روزمره موږ عامه آګاهي ورکړې ده، د تشخیص مو یې کړی دی.
په کندهار کې سږ کال پر نږدې 70,000 هکتاره ځمکه غنم کرل سوي چې ډیره برخه د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې دي، خو کروندګر یې سږ کال بیا اندېښمن دي چې د غنمو کرل سوي کښتونه به یې د کال کړې خواري ورپوره نه کړي.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
السلام علیکم، ولایت کندهار نه مې اړیکه نیولې ده. نو طالبان نه غواړو چې موږ ملي بیرغ آزاد شي، نو موږ خپل افغاني او ځاني بیرغ غواړو.
د مکر د ولسوالۍ د لرګي د شمکشیلو له کلي خبرې کوم. لوړو مقاماتو ته دا زموږ خبره ورسېږي، موږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښنو اوبه راختمې دي. نو د موږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، که لوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي.
الو، زه سردار د بادغیست ولایت غورناشي ولسوالۍ تاسو واړي کې سلامونه تاسو ته وایم او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشریه کړئ.
دغه تاریخ چې دا طالبان امر کړی چې موږ غندو دغه موږ منځکا بل خصوص موږ منځکا د بادغیس ولایت دا چې دی وبو من لري یو د مرغا ورود یا غم سم خیرات خانه چې دی دا لوی سورې ته نور ځل د خلک د مختار دي موږ دا غیر د چې دغه طالبان ورونه او دغه طالبان مشران دغه تاریخ دا قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایه دا یو ډېر غریب دی تولید زیاته د خبرې در سره کوم قسم په خدای روزګار یم دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او د الله نم د ماښام ډوډۍ نه لري.
زما لخوا همدومره په پاتې خپرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.